السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د سننورو برخو په اړه ریپورټونه واره. د سر موضوع به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته دوره وي. د دې ترڅنګ 2019 پروګرامونه هم لرو. لومړی به د سولې په لور واره او د غیرستو مشالونه. خو درته مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبالا د اسلام آباد سفر کوي. په پاکستان کې افغان سفیر د حقانیه مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی او د جاپان په پورونیو انتخاباتو کې د وزیر اعظم شینزو ایبه اتحاد اکثریت ترلاسه کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سبالا د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر لمخې ریکس ټیلرسن د نهه پورز په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. نوموړي ته د پاکستاني سیال خواجه محمد آصف د سفر رسمي بلنه ورکړې وه. پاکستاني چارواکي وایي نوموړی به په دې سفر کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، خواجه محمد آصف، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پاکستان وایي د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو، د افغانستان په امنیت او سیمه ایزو مسلو به په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ خبري وشي. د پاکستان سرکاري رسنۍ دا خبر هم ورکوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس به هم په راتلونکي دسمبر میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه یو لوی غونډه وکړه. په دغه موخه د یاد ګوند سلګونو برخوالو ته د وینا پر مهال محمود خان اچکزي یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زم نه کړل شي. دوی وایي د فاټا د سبون په اړه د قبایلي ولس ټول پښتنه وشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند هم دغه ډول نظر لري، خو اکثره نور سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران، د وکیلانو، زده کوونکو اتحادیه بیا په دې دریز دي چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د باجوړې جنسي په خار سیمه کې د یو کور دیوال د نورو دوو کورونو په چتونو پرې وټولوږي و کسان مړ شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په وجل شو یو کې دوا ماشومان او سلور خزي هم شامل دي. په دې پیخه کې نور شپکتنه جوبل شوې هم دي. د پیخه ورستو مړی او جوبل کسان د باجوړ ډیسټریک هسپتال ته رسول شوې دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې پیخه د افسوس څرګندونه کړی ده. د کورم ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی عبدالله پرون مشال لري تو ویل چې په صدا او نورو سیمو کې د تاریخ تیرو او جالي دوايانو او همدارنګه د جالي ډاکټرانو خلاف له تیرو درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی چې د خلکو صحت ته سم پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپاین په ترڅ کې تر اوسه لس میډیکل سټورونه او سلور روغتیايي کلینیکونه بند کړل شوی دي. همدارنګه دوه جالي ډاکټران او اته نور کسان د پولیټیکل انتظامی چارواکو نیولې دي. بلخ ځایي مشران د پولیټیکل انتظامی په دغه ګام خوشاله دي او وایي چې دا مثبته خبره ده، ځکه چې د دوی په وینا په یاد سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې د خلکو د ژوند سره لوبې روانې وي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال تیر ورځ ویل چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې له مشر مولانا سمیع الحق سره یې ملاقات کړی دی. حضرت عمر زاخلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پرون یې په کوړه خټک کې له سمیع الحق سره د هغه په مدرسه کې ملاقات وکړ. زاخلوال تفصیلات ندي ورکړي چې په کوم مسلو یې له سمیع الحق سره خبرې اترې شوې دي. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار له افغان وسلوالو طالبانو سره ملاتړ خبرې کړې دي. افغان سفیر په داسې حال کې طالبانو لدې پاکستانی ملاتړي مشر سره لیدلې چې په ورستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په کابل، پکتیا، غزنی، کندهار او غور کې خواوشا 2500 عام افغان خلک او پوځیان وجري او خواوشا هم دومره نورې جوبل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي اوس وخت را رسیدلی چې په عراق کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره جنګیدونکي بهرني وسلوال چې د ایران ملاتړ ورته حاصل وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او عراقي خلکو ته دا موقع ورکړي چې یو وار بیا د سیمې واک په خپل لاس کې واخلي. دی وایي
Iranian militias that are in Iraq.
په داسې حال کې چې په عراق کې داعش وسلواله ډله ختمېدو ته نږدې شوې، په دې هېواد کې د یادې ډلې پر ضد جنګېدونکي ایراني شیعه ملیشیاو ته پکار دي چې اوس خپلو کورونو ته ستنې شي.
نوموړي پرون په سعودي عرب کې د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر عادل جوبیر سره یو ځایي خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. د جاپان د پرونیو عامو انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم شینزو ایبه واکمن اتحاد پکې د پام وړ بریا ترلاسه کړې. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون خبر ورکړی چې د اولنیو نتیجو له مخې واکمن اتحاد د قومي اسمبلۍ د 1515 کې 312 ګټلې دي. د جاپان په پارلیمان کې د بریا لپاره په دریو کې دوه برخې رایې اخیستل ضروري دي او د شینزو ایبه اتحاد تر هغې هم 200 زیاتې ګټلې دي. نوموړي یاد ټلویزیون ته ویلي نتایج کار کوي چې رایه ورکوونکي د یو مستحکم سیاسي ګوند پلویان دي او له دوی تمه لري چې د ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپلې کړنلارې پر مخ وسي. د دغو انتخاباتو رسمي نتیجې به نن اعلانېږي. او بل خبر دا چې نن په امریکا کې د بو برګډال په نوم د هغه پوځي سزا شروع کیږي چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د خپلې پوستې په پریښودلو او خپلو ملګرو ژوند په خطر کې اچولو له وجې مجرم ګرځول شوی دی. نوموړی له هغې وروسته لا درکه شوی و. بو برګډال چې اوس یې عمر 1.5 کاله دی، 15 کاله یې د طالبانو یا هم له هغوی سره د تړلو کسانو سره تیر کړي وو. نوموړی وایي هغه نیول شوی و، په تیاره کې ساتل شوی و، ډبول شوی و. د نوموړي په وینا ډېر ځلې یې د تښتېدو کوشش هم کړی و. په 2014 کال کې د اوباما انتظامیې له وسلوالو سره د یوې جوړجاړۍ نه پس د بو برګډال د خوشي کولو په بدل کې له ګوانتنامو جیل نه د طالبانو 15 قیدیان خوشي کړي وو. نوموړی د دښمن په وړاندې د ناوړه ګام پورته کولو له وجې د عمري قید د سزا سره مخامخ دی. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه او زرته د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د کرنسیو به یو موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 80 پیسې، یو پاونډ 1.40 روپۍ 70 پیسې او 1.40 روپۍ 10 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.25 روپۍ، یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.55 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.59 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13.4، په بنو کې به زیات نه زیات 3.2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا له اسلام آباد ته ځي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا د اسات حیثیت په حق کې په اسلام آباد کې غونډه کړې ده.
نن کا زپ کے پی کے زمشم زما تس چونا دا سینٹ زی این ایف سی کے دا لسو کالو دا پارا ما سارا مدد کول واری کما تا دیلا سبا ملاو شی ما تا با 120 ارب نا مزیات ملاوی.
پا کرم ایجنسی کے دا جاری دوایانو اور ڈاکٹرانو خلاف حکومتی کیمپین پیل شوی دے او دا افغانستان پا مختلف اسیمو کے دا شماری وزیرستان کڑوال گیلا مندی چھ حکومت یہ پا واپسی کی لزنڈا کار اخلی. پولیس پروگرام د سولی پلور کی بوارے چې په افغانستان کې د سولی لپاره په غونډو کې خصوصا د شاملې دو حق ورکول کیږي او کنه.
دوی تجربه لري، دوی مفکوره لري. کومه افغانستان والی مملکت تاسو ګورئ د مجاهدینو په زمان کې 1500 بریالي ناستې وسولې په هغه کې فضیلتونو کې مشتراک نه درلودو.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام مشالونه هم د خپرونې برخه ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا په یو رسنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري رسنی او د دې خبر پخلی کړی دی. نوموړی به په دې سفر کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي. اټکل کیږي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د هڅو ترڅنګ به په امنیتي مسلو خبرې وشي. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو سفرونه پیل شوي او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس به هم د روان کال په دسمبر میاشت کې پاکستان ته سفر کوي. تفصیل د رفت انجم ناورو.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې امریکا خارجه وزیر د پاکستان د خارجه وزیر خواجه محمد آصف په بلن اسلام آباد ته په یو ورځنی دوره را روان دی. له دې وړاندې د اکتوبر په 12مه نیټه د امریکا د قومي سلامتیا کونسل چارواکي لیزا کرټس په مشرۍ کې یو اعلی چارواکو پلاوی د پاکستان دوره کړې وه او د پاکستان امریکا په خپل منځي اړیکو او د سیمې د امن په اړه خبرې اترې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي سملے پر موقع د پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مائک پینس ترمنځ د ملاقات پر مهال په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په بیلابیلو څانګو کې اړیکې مخ په وړاندې وړل کیږي. د اکتوبر په 3مه نیټه د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په بلنه تللی وو، چېرته چې هغه خپل هم منصب او د قومي سلامتیا سلاحکار لیفټنټ جنرل میک ماسٹر سره هم ملاقات کړی وو او په دوه اړخیزو اړیکو کې خبرې اترې کړې وې. واضح دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وروسته خراب شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 18مه نیټه پاکستان ته خبرداری ورکړی وو چې نور په خاوره د ترهګرو ډلو پټن ځایونه له منځه یوسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته دا خبرداری د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې تګلارې د اعلان پر وخت ورکړی وو. پاکستان که څه هم تل دا یوازې تورونه بللې دي، خو د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف 13 میاشتې امریکا ته د سفر په مهال ویلي وو چې دا وسله والې ډلې په پاکستان خپل بوج دی او پاکستان ته باید وخت ورکړل شي چې له دې وسله والو ډلو ځان خلاص کړي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیز دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راگانی تیرا یا ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو پړه غونډه کړې ده. په یاده غونډه کې د محمود خان اچکسي په ګډون د نوموړي ګوند مهمو مشرانو ګډون کړی وو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نظم کیږي، آزاد حیثیت دی ولري او په دې اړه دې د قبایلي سیمو له ولس څخه پراخه ټول پښتنه وشي. په دې اړه تفصیل د احمد الله رپورټ کې اورو.
په غونډه کې ویلې شو چې د فاټان متعلق اصلاحاتي کمیټه چې کوم راپور وړاندې کړی نو هغه په مکمله توګه ردوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا موجوده آئینی حیثیت دې په ځای وساتلې شي او د قبایلي اولس په خوښه د یو منتخب آئینی کونسل جوړ کړي. دې ترڅنګ د فاټا نه د اف سی آر خاتمه هم وکړي. په غونډه کې غوښتنه وکړی شوه چې په ملک کې د پښتنو ته د غیر ملکیانو په نظر د کتلو نه ډډه وکړی شي او د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا چې کوم د لکونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړي نو هغه دې خلاص کړي. په ملک کې کړی شوې سرشمیرنې او د هغې په نتیجو هم د اندېښنو څرګندونه وکړی شوه او وی ویل چې له بولانه تر چتراله پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو آبادی ډېره کمه ښودلې شوې نو غوښتنه کوي چې بیا له سره دې په دې سیمو کې سرشمیرنه وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د غونډې په پای کې مشال ریډیو ته وویل
دا زرګون انسانانو جلسه د دې خبرې ښکارندوی ده چې پاټا فیصله به د پاټا ولس کوي او د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ دریځ موقف دانی پاچا پکار دې خپل خود مختیار سیتی منتخب طریقہ باندې خپل جرګه او کونسل وټاکی اور اف سی آر ختم سی او پاچا ته مکمل یو معاشی تعلیمی پیکیج ورکی.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د مشرانو او منتخبو پارلمانی استادو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه د فاټان منتخب ځنې پارلماني استازي او ځنې قبایلی مشران غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره د یاد سیمه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي. د پښتونخوا مې په غونډه کې موجود د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اولس ښه راتلونکی خیبر پښتونخوا سره شاملې دو کې نه بلکې په ځان له صوبه کې دی.
ما زم کوي ولې په کار دادی چې ما ته د خپل تشخص راکړي. نن کا زه په کی پی کې زم شم زما اتس چونه د سینټ زی این ایف سی کې د لسو کالو لپاره ما سره مدد کول غواړي. که ما ته بیره صوبه ملاوي شي ما ته به 120 ارب نه زیات ملاوي. زه په خپل غوړ خپل اختیار غواړم. دلته به زما خپل به مې صوبه وي، خپل به مې پارلیمنت وي، خپل به مې وزیر اعلی وي، خپل به مې گورنر وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخبو پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان ایف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د دغې احتجاجي مظاهرې وروسته د اکتوبر په 14 د پارلمان د قانون او انصاف قائمه کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ په ځای د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو غځولو منظوري ورکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان ورځپاڼې هم په یوې مقاله کې همدې موضوع ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال خادم حسین په دې نظر دی چې که څوک ځمکني حقایق مني او د قبایلو د ګټو پالونکي وي نو دا خبره به یې زړه ته لویږي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډېدل د وخت مهم ضرورت دی. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر د دې مقالې ځینې برخې لوستې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ډان ورځپاڼه کې څېړونکي خادم حسین له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د زم کولو په اړه لیکي چې د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو د قومي کمیټې لخوا د خزانې وزارت ته دا هدایات ورکول چې تر لسو کالو پورې دی د قومي اقتصادي کمیشن له برخې نه قبایلي سیمو لپاره د خپل برخه بیلول پیل کړي ډیره د خوشحالۍ خبره ده. یادې کمیټې قبایلي سیمې د پاکستان په انتظامي او آئینی چوکاټ کې د راوستو په لړ کې د بیلابیلو د سیاسي، قانوني، اقتصادي او امنیتی اړخونو ذکر کړي. خادم حسین لیکي چې په دې موجوده حالاتو کې قبایلی ولس د لسو سیاسي ګوندونو سره په ګډه چې کوم دریس خوخ کړي هغه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره زم کول دي. خو ځینې خواوې د زم کولو په دې امکان باندې شکونه لري. په دې لړ کې د دوو اندېښنو څرګندونه کیږي. یو دا چې د زمکې دونه مخکې دي د ولس رایې لازمي واخیستل شي ځکه کېدی شي اکثریت نه غواړي چې د زمکې دوه خبره ومني، او بل دا چې د قبایلي سیمو د ځانګړي حیثیت او په دې لړ کې د ریاستي ادارو د غیر فعالیت له وجې د قبایلي سیمو د انتظام لپاره ځانګړي اقداماتو ته اړتیا ده. د لیکوال په خبره دا مهال څلور داسې اشارې تر سترګو کیږي چې ترې څرګندېږي قبایلي ولس په اکثریت سره په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل غواړي. یو دا چې بغیر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن نه د دغه هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د زم کېدو په حق کې دي. بل دا چې د قبایلي سیمو ټول 1900 پارلماني استازو په 2015 کال کې د حکومت نه په دې لړ کې په پارلمان کې د قانوني بل وړاندې کولو غوښتنه کړې وه. درېمه دا چې تر دا مهال څومره سرویګانې او راپورونه په دې حواله د کمیټو او کمیشنونو لخوا مخې ته راغلي دي ټولو کې د زم کېدو په اړه ویل شوي دي چې قبایلي ولس د زم کېدو په حق کې دي. او څلورمه دا چې د قبایلي سیمو چې څومره فعالان زده کوونکي او سیاسي مشران دي ټولو په یو آواز د زم کېدو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د لیکوال په خبره ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره په ثقافتي او ټولنیز توګه سناسه مماثلت لري. بل دا چې شمال او جنوب کې پرتې قبایلي سیمې د یو بل سره د نقل و حمل په لړ کې هیڅ رابطې نه لري خو د ټولو قبایلي سیمو په یو نه یو صورت کې د خیبر پښتونخوا سره رابطې شته چې له وجې دا سیمې د خیبر پښتونخوا له لارو یو بل سره رابطی ساتی. د دین علاوه د خیبر پښتونخوا یو شمیر د ولسی خیر خیګړې ادارې دا مهال په فاټا کې فعال دي او د ټولو قبایلی سیمو انتظامی افرادی قوت هم د خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي. لیکوال په پای کې لیکي چې د یادو سیمو د ولس نه د پاکستان د قبایلو نوم د پاکستان پښتنو ته بدلول یوازې د زم کېدو لپاره ممکن کېدای شي.
د سولې پر لور ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د پخانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ خلاف د درغلیو کیسونو اوریدنې او په دې اړه د احتساب عدالت ته د دوی د حاضرېدو وروسته دا بحثونه زیات شوي دي چې آیا دا ارث په هیواد کې د پوځ او لسی حکومت ترمنځ اختلافات ښکاره کوي او که نه. دا په لوړه کچه د درغلیو د پیښو پلټنې دي. دا چې په دې اړه سیاسي ګوندونه څه نظر لري تفصیل د فرخند اسد په رپورټ کې اورو.
د مسلم لیگ نون گند سینیٹر پروفیسر ساجد میر وائی دا یواز یو خاندان پنخ کول دی.
کسی ایک فرد یا خاندان کو ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے.
پکار دا چھ دا درغلیو پتورونو یو تن او یا یو خاندان پنخ نکل شی خو لبد مرغا حمدا سی کیگی. پدغه حیوات کی خو نور هم درغل خلق شتا دا غوی تحقیقات ولی نکیگی. خود دا غو پری خودل او یو تن او یا یو خاندان پنخ کول انصاف نده.
د پاکستان مسلم لیگ ګوند سینیټر کامل علی آغا وایي دا خبره د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د اختلافاتو په توګه وړاندې کیږي خو داسې نه ده.
دا چې نواز شریف د حکومت مشر او د ده خلاف د درغلیو کیسونه مخې ته راغلل، بیا سپریم کورټ لخوا د نواز شریف نااهله کیدل او اوس چې څنګه دغه کیس روان دی دا داسې ګڼل کیږي چې ګینې په دې کې پوځ رول لري خو داسې نه ده.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وای باید نواز شریف د ادارو منځ کې د تضاد راوستو پر ځای د ځان خلاف د مقدمو مقابله وکړي او عدالتونو کې دی حاضر شي.
نواز شریف او د هغه د ملګرو سره خو هغه سلوک نه دی شوی کوم خراب سلوک چې د پاکستان پیپلز پارټي عہدیدارانو سره آصف علی زرداری صاحب سره شهید بے نظیر بھٹو سره کوم شوی دی. نواز شریف په دې باندې ولې ډیر شور کوي نو هغه دی بجائے د دې چې ادارو منځ کې د جنگ خبرې به کوي هغه ته پکار دادی چې عدالتونو ته دې لاړ شي او په عدالتونو کې د قانوني جنگ په زیر دی خپل ځان پوزیشن ډیکلیئر کړي. دا صحیح لار ده او که چېرې فرض کړه هغه دا لار اخلي چې ادارو منځ کې جنگ تیاروي نو موږ ته په دې باندې افسوس دی. موږ وایو هغه ته موږ دا بار بار وایو چې ګوره ادارو منځ کې جنگ برابر
ده. تحریک انصاف ګوند سینیټر سید شبلی فراز پیاوای دا یوازې د درغلیو پیښې دي چې څنګه د یو ملک وزیر اعظم د ذاتی ګټو لپاره کامی ولسی ګټې تر پښو لاندې کړي.
دا زمون
ګوند یو منظمه مهم و چلولو. نواز شریف چې کله په اقتدار کې راغی نو پر ری د دې چې ادارې خی کړي درغلی یې شروع کړي، خپل خپلوان یې په ادارو کې ولګول او مشران یې کړل چې دا شان دې دغه ادارې مفلوج کړي.
د اکتوبر په 19 او 20 د پاکستان احتساب عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په بهر هیوادونو کې په ناقانونه توګه د شتمنۍ او ساتلو او جایدادونو جوړولو په قضیو کې په رسمي توګه تورن کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې چارواکي وایي د تاریخ تیرو او غیر معیاري دوایانو پر ضد یې له تیرو 16 راهیسې کمپین پیل کړی او همدارنګه د جعلي ډاکټرانو خلاف یې هم اقدامات شروع کړي دي. دوی وایي په دې لړکې ځینې گرفتاریانې هم کړي دي. د سیمې مشران په دې ګام خوشحاله دي او وایي د انساني صحت سره لبې کوونکي کسان دې ارومرو ونیول شي. تفصیل د تاریخ اورکسی په رپورټ کې اورو.
انتظامی چارواکي عبدالله وای په تیرو درو ورځو کې په ښار کې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر چاپو وروسته لس میډیکل سټورونه او څلور روغتیایي کلینیکونه د تړلونه علاوه دوه جعلي ډاکټرانو په شمول تر لسو پورې کسان تر اوسه نیول شوي دي. عبدالله زیاتوي په ښار کې په ناروغانو بېمیاده او غیر معیاري دوایانې خرڅول کیږي چې دا د ناروغ د مرګ سبب کیدی شي نو ځکه یې د دوی پر ضد ګامونه پورته کړل.
ضرورت دا پېښ شي چې دا د عوام شکایت او عوام په دې شي باندې خفه وو
چیرہ مت دوائیان ملی کی دمو صحت نہیں کی گی نو جنہ مریضان سمدا سے دوائیان والی کے دلے چاہوئی تب یا انڈین دوائی ملے دا وہ یاد ایکسپائر دوائی دا سے مریضان مو چیکڑو چاہوئی سرط وہی ایکسپائر وا
معلومات در مخا بسادہ خار کی دا صحت محکمی پا گڑون دا پولیٹیکل انتظامی چاروا کی ہر اورز پا میڈیکل سٹورون اور اختیائی کلینکونو گرزی اخپل پلٹن تر سرا کوی ڈاکٹر محمد انور وائی
زلدہ سے ڈاکٹر دو چاہو سر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل رجسٹریشن نشتہ دے
رسمی طور دا ڈرگ انسپیکٹر نشتا نوزکا پولیٹیکل انتظام اور صحت محکمہ چارواکو پگڑا دا بیمیادہ اور غیر معیاری دوایانو اور جعلی ڈاکٹرانو پر ضد دا کمپین پیل کرو تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
دا افغانستان په مختلفو سیمو کې میشت شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې حکومت یې په واپسۍ کې لسنډه کار اخلي. کډوال وایي د واپسۍ فارمونه جمع کړي دي خو د دوی د واپسۍ نیټه نه ټاکل کیږي. د شمالي وزیرستان دا کډوال حکومت اوښتنه کوي چې دا اصل دي د پولي پورې ټولو کډوالو واپسۍ سرته ورسول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
شمالی وزیرستان کے ضرب عزب عملیاتو نا بے قرشوی آغا کڈوال چا افغانستان خوست پکتیا پکتیکا و نورسیمو کے میشت دی گلمن دی چا دولت یا دا وپسی لپارا پا بیا بیا دا زن نا کار اخلی دو یوائی انتظامی دا تیرمیاشت اتویشتما نیٹا ورکڑی وا چا دا وپسی فارمونا پا غلام خان زیرو پایند جمع کری چا قریباً میاشت پز هم دوی تاہی زواب نا ورکڑل کیجی چه کلا با دا دوی دا واپسای نیتا مکرر کردی. دا پول پور افغانستان که میش دا شمالی وزیرستان کدوالو یو مشار موسا خانوائی انتظامی پوینای دا کدوالو واپسای طول فرمونا جمع کردی خود واپسای هیس پلان نور کردی.
امیستا دا اتم اتویستام رو گای چه توسلشین رو رای دا گلونه کم دا برمال دا پتنل دا پکتیا دا پکتیکا لیکن آلشتین همیش بر پیراکرل میشتا تاریخ رو کوي چې تاسو سابو بلاورز سابو بلاورز لیکن میشتا دا یوه چاره وکړو یا درته ووایي چې تاسو بنیادی پاکستانیون نه یای مانا یای یا به د لیاره ته خلوص کو خپل ګاډي پکړیا و لوړ شي ځانې مو سره د کوم تالوش پنځوس کاسون پنډ دي پنځیری وړو
عبدالوهاب مچاوای په نن سبا کې ور باندې کالونه واوړېدل خو هغه ورځ ناراضي چې د پولې پورې ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي
څومره کډول وي د ټولو نمینه ورول کله ستینه ور ولاړل هر تاوی چې سابو بلار سابو بلار هغه سابو بلار زابر سیر سینا به شي د پی صاحب طرف یا د تحصیل دور یا د بل منشي طرف چې خبره هغه اډر روسي چې تاسو روسي مشوره سره و گاویر شه مسرونو سره ملال شي دا ګر د دې دوه درنه چې نه راوته خاص ډیر سخت تغییر دی اوراتي وې چې سره طریقا جوړا کو د کډ او د سره د گاډي چې کیندې خپل د زمیل گاډي دي دا غور چې موږ سره خپل گاډي د خپل ځون سره
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان غلام خان انتظامی چارواکي غنی خان نه وپوښتل نو دوی وویل چې د پولې پورې کډوالو واپسۍ پلان تیار شوی او بنو کډوالو کیمپ کې د دوی لپاره انتظامات هم سرته رسیدونکي دي چې دا ځل مرحله یعنی فیز 3 کې به 2000 خاندانونو واپسی کیږي او ممکنه ده چې روانو څو ورځو کې د دوی واپسی پیل شي دا یادونه ده چې ضرب عزب عملیاتو له کابله زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته کډه شوي ول چې دا انتظامی په وینا څلور نیم زرو نه زیاتې کورنۍ یې له خوست ګولان کیمپ څخه واپس راوستلې او باقی پاتې خوست پکتیا پکتیکا او نورو سیمو کې میشته کډوالو واپسۍ پلان جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرې خبرونه کې
د پښتو مشهوري سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبالا په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستانی چارواکي وایي لومړی به په دې سفر کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو د افغانستان په امنیت او سیمه ییزو مسلو بور سره خبرې کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه یو غونډه وکړه. په دغه موقع د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي یو وار بیا دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو کولو مخالفت وکړ. بلخوا زیاتره سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران، د وکیلانو، زده کوونکو اتحادیې قبایلي سیمې له پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي. د باجوړ ایجنسی په خار سیمه کې د یو کور دیوال د نورو دوو کورونو په چتونو پریوتو د وجې اوه کسان مړ شوي او نور شپږ تنه جوړ شوي. په مړو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق د مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی او په مهمو مسلو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. د جاپان د پرونو عامو انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښایي چې د وزیر اعظم شینزو ایبه واکمن اتحاد په کې اکثریت ترلاسه کړی دی. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون خبر ورکړی چې د اولنیو نتیجو له مخې واکمن اتحاد د پارلیمان په 1515 کې 312 ګټلې دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په عراق کې د داعش ډله ختمېدو ته نږدې شوې په کار ده چې اوس په دې هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد جنګیدونکي ایرانی ملیشا ځواکونه خپل کورونه تستانه شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سعودي عرب کې کړې.
لند خبرونه د منور شانه واریدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیسې خبرونه مشالونه. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د باچا خان په خدایي خدمتګار تحریک کې داغه خدایي خدمتګارو د شوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو چې خلکو به ورته کسبګر ویل او د ټولنې په واک کې به ورلا برخانه ورکوله. دا خبرونه زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشاوردونکو شاهین بنيري مو د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه سړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په تنظیم کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قابی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکی کردار ولوبه. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسی تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قومي خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
د دروازې کلی او خدایي خدمتګارو چې دا حسن خان کا قانون دی هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو وي چې دا زما کارډ نه مې نه په دې به راوځي. نو هغه په هغه ټایم کې پیدا شوی و خو هغه د بابا سره باچاخان بابا سره ډېر زیات نږدې پاتې شوی و. ما ته وویل چې ما پسې دلته مشهور وه چې د ماشوم له باچاخان بابا په خوله کې لاړې ورکړې دي. هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبګرو په حقله باندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی
دی پکم منظم او سونه په کلی انداز سره معاشري سره اوچت کړ چې خلکو دا محسوس نه کړ چې دا خو مونږه کسبګر خلک ته اوچت کړ داسې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرنالستي کړ شو د باچا خان بابا په خپل کتاب کې مې دا لیکلي چې زموږ د کلي کوم نوابان خان به هغوی پوهوي چې زه په داسې یو تحریک کې نه شاملېږم چې هغې کې یا شخصیل یا جوله یا یو بنجارې سړی مشر یو خو بیا زمونږ د کلي یو جرنیل و د هغه نوم زیارتګل و هغه په کسب شاخیل و د هغه د لاندې به غټ غټ نوابان اربابان او دا خلک وو او دا د هغه نر به داسې منو لکه چې دا
نوموړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به محنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
بزدار ګړی یو خودي خدمتګار دی، اوس هم ژوندی دی. عبدالعزیز خان کاکا هغه د خودي خدمتګار هغه ماته وویل چې باچا خان بابا چې کومو ابزر سړی ووي زموږ په کلي کې چې څه مقرر شوله دلته نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جلسې لپاره تخت پوښتنه راوړه چې خلک پېڅېني. بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي هغه غټ غټ څادرونو د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو وایي چې بابا راغلی نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کوم نه چې دا پړې تار جوړېږي کپڑے چې جوړېږي وایي هغه کېښودله وی بابا وی چې تاسو ټول واورې ز تاسو ته یو داسې پېشنګوي کوم چې په تاسو باندې یو کار روان دی. وی مونږ ټول حیران شو چې د څه کار دی، د ډوډۍ کار دی، د چینو کار دی، د وریجو کار دی، د څه کار دی؟ هغه ته وی چې داسې یو کار ته روان، داسې کار روان دی چې تاسو ته به مړی پاتې او دا وی به د کفن درک نه لګي. مونږ حیران شو چې دا څنګه وي چې انګریزان روان دي او تاسو ته به مړی پاتې بیا به کفن درک نه لګي. مې د ډبې نه چرخه راویستله او کېښودله چې ما ته وګوره او زما نه څه زده کوي. په ټول کلي کې او ښځو ته مو ښایي ځوانانو ته هم دا ووایي خپل هم زده کوي. بیا د جیب نه مالوچ راویستل وي په یو لاس کښې به لاس چرخته او خراب بل لاس کښې به مالوچ ور تېرل او پړی به یې جوړو.
سرنکار سکندر وایي چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بېوسه او غریبان خلک رایوځای کړل، منظم کړل، بلکې هغوی له په خپل تحریک کې د مشرۍ ځای ورکړ. دا د منځنۍ طبقې خلک د باچا خان مشن ته ډېر ژمن وو او همدغه وجه وه چې ډېر زر دا تحریک د کلو بانډو نه خور شو او ښاري سیمو ته ورسېد. نوموړی په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتګار کیسه کوي.
ورغلو د حسن خان کاکا نه مونږ فارغ شو نو مونږ هلته لاړو. مونږ چې ورغلو حجرې کښې کېناستو بابا راغلی کوټه یې ورسره وه. ضعیف و تقریبا 80-85 کال عمر به یې وو، ډېر زیات ضعیف و. خو بیا چې انسان به ته کتل نو ښه ټایم نه برابر وه. مونږ سره کېناستو، مونږ ورسره سلام کلام وکړو. بیا ما سره یې کیسه شروع کړه نو ما ته وایي چې دلته زمونږ د معذو کلي یو څه هغه د کسبګرو د جاته یا کسب نه شاخیل و هغه زمونږ مشر و. وایي اختر و نو اختر کښې داسې چل وشو چې خلک به خانانو را تلل، شاخیلانو به د خانانو له حجرې صفا کولې. نو دې شاخیل هغه صدر و په اختر و نو اختر کښې خلک ډله را تلو. نو دوه درې ورځې د دو وخت تېر شو داسې په خپل حجره کښې خپل ځای کښې چې کله دوه درې ورځې بعد اختر نه بعد بیا خانانو ځای ته دلاړې ځای صفا کول. نو هغوی ورته چې ته دوه درې ورځې چرته وې وایي ده ورته وایي چې زه صدر یم خدای خدمتګارو د خپلې علاقې صدر یم مال خلک راتلل. د خان ورته غوسه شو چې دا زه خان یم مال هم خلک راتلي غریبې دو نه وو چې په خولې وینې ونه راماتې کړلې.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پین نه وړاندې پولیسي کچا د کار روزګار ډیر اهمیت نه و. خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول. دا باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارونه راوویستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري. سکندر ظهیر په ادمانزو کې د خدایي خدمتګار تحریک د یوې غونډې حال سداسې اوروي.
برابر بابا راج بدل بابا رالے آگت خوش ہو پلان کے سو سر پختانا بابا سے مینا پیدا شولا کسب گرو سے مینا پیدا شولا سے آگے مثال کو ٹول دنیا کے نشتا دے
سکندر زیتوی باچا خان دے ویدا سے ٹولن بنیاد کے خودل غختو چرتا چی دے نم او رنگ او نسل پہ بنیاد پہ انسانانو کی فرق نی او خلق دے یو بل سر پہ عزت او احترام جون تیری. د خدای خدمتگار تحریک کی او مرام دا هم مو چې د ټولنې چقیدل تبقیر او چتی کی او د واک خوندان کی نو مو وړ په دغه غاړه نور وای
یو ورځ جلسه مقرر شو دل تاسو کوټ کې دې تاسو دې کې دې شپ کلر سره او ما کوټ کوي وته وای دا غوي سو خبر شي وینو نه غره نه وای څنګه هغه اعظم خان استاد تا خپل تاسو ویل بابا راځي نو بابا سره ورسه خبر شو بابا سون مقام کرے بابا محسوس کرا
د پښتنو په ټولنه کې جګړې او ترپګنې هم ډېرې وي او همدغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پرمختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر ظهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا اول سر ټول عمر هغه د مینې خبره کړې ده، د وای خبره کړې ده، د قانونې خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې دغه چې شذونو چې دې کې د پښتنو کې کمی و، بابا هغه دلته ورسېده چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت دې شذونو له
یو قسم انتہا رسیدلی دی هغه ښکار و چې هغه بابا مینې په محبت پرورۍ باندې بدل کو بار بار به یې په دغه کې لیکل کول، په رسالو کې به یې لیکل کول، په هر ځای ته به چې تلو نو به ورته دا خبرې کولی چې ګوره کار چې کوم دی یا کسب چې کوم دی دا هسې نه دی، دا د پیغمبرانو پیشه ده، د حضرت داود علیه السلام مثال به خاص ورکو، د ادریس علیه السلام به ورکو، نو په دا مثالونه به ورکول. او د خلکو په دې وجه باندې په یو کال کې صرف په یو کال کې په 1929-1930 پورې چې کومو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
ما د دې مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نه وروستو هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسېدلې دي. نو هغه وویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډېر الهام اخیستی دی، او د پښتنو د آبادۍ او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادي فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نوموړی زیاتوي
خپل سر طبیعت باندې دا په مضبوطیا سره او خپو دا سره دا وکولی شم چې خدای خدمتګار واحد یو مومن دی په تاریخ کې چې دا په عدم تشدد باندې په سیمانو سره عملي و، دوی ترته د نفسیاتي تشدد هم نه وکړل. او د هغې مثالونه دا د خدای بلند مثالونه دي، ما پرې فکر کوم کړي دي، دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته چا ته تیزه خبره نه کړې، همیشه یې په مینه مرغولې. ما چې څنګه وویل چې په مهاجرون په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې او د خان بادرۍ دا شی ډېر زیات په غرور او انتها باندې و. نو بابا دا تجربه وکړله چې دا زموږ د معاشرې بربادي هم دا خانۍ دا تکبر او دا جهالت هغه په مینه باندې همیشه به وی چې ګور مونږ یو مونږ دا مونږ دغه یو بابا په خپله باندې وي چې نو د دې سیمې که انځوان دي که سیکان دي زه دا هم پښتانه ګڼم. او که څوک دا وایي چې دا زه افریدی یم او زه وجودي یم او زه دا یم زه هغه به ووایي دا زموږ د معاشرې ناسور دي دا په کې نور هم زیات فرقې پیدا کوي. دا زمونږ تجربه دي، ښه خبره ده چې مونږ په دې وپېژندل شو. وایي په دغه فخره کول دا زمونږ نقصان دي، مونږ په فرقو کې تقسیم نه یو، په کار چې مونږ بس وایي چې مونږ پښتانه یو.
اوردونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد د تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو مشالونه خبرونه مو تاسو ته وړاندې کوله، او اوس وخت شبه دی د یو بلې خبرونې د سولې په لور. دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا له استازو جوړې څلور اړخیزه غونډې دوه کال مخکې د دې لپاره پیل شوې چې طالبانو سره مذاکراتو ته لار هواره او په سیمه کې امن راشي. څېړونکي یاد څلور هیوادونه د افغانستان مسلې د حل لپاره مهم بولي، نو ځکه یې خبرې ګټورې ګڼي. د دې هیوادونو ناستې تر ځنډ وروسته بیا په داسې حال کې پیلېږي چې ډېر ورسره د سولې لپاره هیلې تړلې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې غږیږو. زمو کوربه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې. افغان چارواکو دې ناستو کې د امریکا او پاکستان سربېره د چین شتون ځکه مهم بللې چې په وینا یې بیجینګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د افغانستان او طالبانو ترمنځ روغې جوړې لپاره پې فشار واچوي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شوو خبرو ډېره نتیجه نه درلوده. د هغه په وینا د هغې وجه داسې وعدې کولو چې عملي کول یې ستونمن کار دی. نو موڑے زیتای وس باید دوی پر دی وغږیږي چې ستونزې څه دي او حل کېده څنګه شي.
دا څه کار کوي چې کله نو لسمه ټم یو شتم اگست باندې خپل د نوې تګلارې اعلان کړې ده. نو ټول دا چې کوم مختلف فریق دي په دې جنگ کې یا دغه دلچسپي ده د افغانستان په مسله کې دغه د حل کولو نو هغه ډېر اوس یعنی حرکت کې راغلي دي. هغوی والی چې په دې کې خپل رول ادا کړي. مچ د پاکستان او د چین خو رابطې شته طالبانو سره. هغوی مخکې هم هلې ځلې کړې وي او دواړو هېوادونو یو یو ځل طالبانو د افغانستان حکومت د نمائندګانو خبرې هم جوړې کړې وي چین په اورومچی ښار کې او پاکستان په مری ښار کې. نو دا ده چې یو خو دا ده چې دیته به وایي افغانستان او د امریکې حکومت چې تاسو په دې کې زیات هلې ځلې وکړي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ویډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیرو وختونو کې د چین او امریکا په شتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپل خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایی وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي. د 2015 کال په مې میاشت کې هغه مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ او ویل چې افغانستان یو ورور هیواد دی او دښمن یې د پاکستان دښمن دی. خوروسته به افغان چارواکو ویل تر اوسه پر دې خبرو عمل نه دی شوی. اسلام آباد دریز لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. د هغه په نه په دیړه د پاکستاني پوځ دریز معلومول ځکه ضروری دی چې ملکی حکومت یې ډېر څه نشي کولی.
ترسوسی افغان حکومت کے پاکستان سرا جو حکومتوں پر کچا سند سے افغان حکومت مسواک حکومت دی مسواکی پر پایل کی رامنس تے شوی او دارنگا پاکستان نظام دی مسواکی پر اساس او کنسپٹ رامنس تے شوی نو مسواکی پر کچا دی مسواکی تر چتر لاند دی ڈپلوماٹیکو ارزکتوں باندې ولال ڈپلوماسی پر مخ گونی جی دی نظامی لارو سخ دی افغانستان حل لار غنا ممکن دی.
د سولے پر لوگ
اوریدونکو د پاکستان ملکی حکومت چارواکي دا کوي چې دوی یو ترهګرې پر ضد جنگیدونکو پوځي یو شاندارز لري. د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو پر اهمیت په داسې محل باسونه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه پر پاکستان نیوکه وکړه چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورن رد کړی او وای د ترګرې په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ لپاره ما غورځول شوې دي. په همدې حال کې دا سې رپورټونه ورکړل شوې چې په دې وروستیو کې پاکستانی او افغان چارواکو د بندیانو په تبادله هم خبرې کړې دي. یو لوړپوړی افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ مشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل ته د خپل سفر په مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ترګرې ځپل لپاره ځینې نوي وړاندیزونه کړې دي. د چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 ویل چې افغان لوري ټینګار کوي چې دوړه غاړې د وسلوالو خلاف په خپل خاوره کې کوم عملیات کوي دا سه ملک یا اداره باید وی چې دغه اصلیت ثابت کړي. د بجول خو بل وړاندیز دا و چې پاکستان او افغانستان د یو بل امنیتی ادارو ته لاسرسي ورکړي چې بندیانو څخه تحقیقات وکړي او که دا تحقیقات کامیاب شول نو د بندیانو تبادله وکي.
د سولې پر لور
د افغانستان د ولسی جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي په دې اړه که هر خبره کیږي باید د افغانستان ګټو ته او د تشدد ختمولو ته پکې ضرور پام وشي.
مخکې دې چې سولې ته ځو اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چیرته دلته جنگي طالبانی د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسېږي.
راشه د ادې زویا پخلاشه خلاشا پردستا خیال فکر وشنی تا تاریخ شمل ور وشنی
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه لري. کله هم چې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلولو کوکونه کیږي، د خزو حقونو لپاره کارکونکي وای باید د میرمنو پر هغو لاسته راوړنو جوړجاړې ونشي چې په تیرو 15 کلونو کې خزو درلودلې دي. خو که د سولې په مذاکراتو کې د میرمنو شتون نه وي، نو آیا دا لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای شي؟ همدا پوښتنه مو په لومړي سر کې د افغانستان د سولې عالي شورا لغړې پلوشې حسن څخه په دې مرکه کې کړې ده.
مهمه خبر دا ده چې پیسې چمتو دي، سزا آماده دي، چې تاسو مثلا دوی ته د اشتراک ونډه ورسوي، د دوی دلته شته نه، دوی تجربه لري، دوی مفکوره لري، دوی خپل دیدګاوې لري، انګېرنې لري د سولې په استبداد باندې. دغه خبرې زما لپاره مهمه دي چې موږ چې ټول څه په لاسه نشو راوړلی، مګر د ښځو هغه چمتووالی دغه خپله سیاست د افغانستان کې راغلی ده او ښځې په دغه ټولو مراحلو کې اشتراک کړی ده. مثلا اول ځل په 2009 کال کې شل ښځو په د افغانستان پاکستان په سولې په جرګه کې اشتراک وکړ، یا مثلا د سولې عمومي جرګه چې په افغانستان کې وسه دلته 300 بیا کې ښځو په دې جرګه کې اشتراک وکړ.
تاسو فکر نه کوئ چې طالبان یو سخت دریځه ډله ده او هغوی د طالبانو په وخت کې جنکۍ مکتب ته نه پرېښودل کېدې، ښځې دفترونو ته نه پرېښودل کېدې؟ تاسو سره دا اندېښنه نشته چې که مذاکرات وشي یا طالبان راځي حکومت ته، ستاسو حقونه به تر پښو لاندې شي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو موقعیت هم ډېر قوي کړی ده. پخوانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي، چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دوم د هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره، په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغیر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده، چېرته چې ښځه صدراعظمه پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغیر راغلی.
ښه، تاسو اندېښنه نه لرئ؟ مطلب
اندېښنه د پاره موږ اماده مبارزې کوي، څه کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکوي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
جنگ خلو یا تبایی دا، جنگ را وړه پت مرجی دا، جنگ کې خور کلی پایمان دا، جنگ لو کلی سارو مان دا،
سولے پر لوگ
مستقبل خاورا
امر واڑو
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخپل فالو غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري